د وی وی ډیو د دې مخمنه خبرونه د اهم ریپورتونو سره ټکی په پاکستان او افغانستان کې تباه کوونکي سیلابونه په دواړو ملکونو کې د دغو سیلابونو له کبله لسلو نه ډیر کسان مړه شوي. د افغانستان دیارلسو ولایتونو کې خلکو ته نقصان رسیدلی او پاکستان کې اکثره مرګ ژوبله په خیبر پختونخوا او بیا پنجاب کې مخې ته راغلې ده. د صحت نړیواله اداره خبرداری ورکوي چې پاکستان په نړۍ کې تر ټولو زیات د هپاتایټس سی یا تور زیړی ناروغان لري. د دې ادارې تر مخه پاکستان کې د تور زیړی د مریضانو شمیر 8.8 میلیونه ته رسیږي. د پاکستان پوځي مشرانو یو ځل بیا تور لګولی چې په افغانستان کې دننه د پاکستان خلاف ترهګر فعالیتونه موجود دي. ځینې څېړونکي په دې باور دي چې افغان طالبان ٹی ٹی پی د خپل سیاسي مقاصد لپاره استعمالوي. او د اسرائیل او ایران ترمنځ د لانجې وروستۍ صورت حال، د برتانیې خارجه وزیر ډیوډ کیمرون اسرائیل ته ولاړ چې په خطه کې د شخړې د خورېدو مخه ونیسي. بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل خپل فیصلې په خپله کوي. د ایران او اسرائیل د جنگ امکان څومره زیات دی؟ په دې هیله چې د خبرونې تر پایه زموږ سره مل پاتې شي.
سړی مشه په خیر راغلی. د وی وی ډیو په دې خبري خبرونه کې زه فواد لامی تاسو کور بایم. دا وخت په پیښور کې د مخصوصن لاس په کابل کې د مخصوصن نه نیمه او دلته په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بچه ده. په سر کې هم د پاکستان او خطه حالات. د موسمیات محکمې په خیبر پختونخوا کې د نن شپې نه د بارانونو تازه لړۍ د شروع کېدو پیشګویي کړې ده او د صوبایي حکومت اړوند چارواکو ته د بارانونو په اړه د بیدار اوسېدو هدایت ورکړې دي. د زراعت کارپوهان وایي په پښتونخوا کې طوفاني باران او زول د غنمو او نورو میوه‌دارو فصلونو د پاره زیانمن ثابتې دي. په صوبه کې د موسم په اړه د کارپوهانو نظر عثمان خان په دې رپورت کې راغونډ کړی.
د موسمیاتو محکمه وایي په خلیجی هیوادونو کې د طوفاني بارانونو وروسته د تازه بارانونو سیستم د بلوچستان د لارې پاکستان ته راننوتې دي او امکان دی چې نن شپه به خیبر پختونخوا ته را داخل شي او د اپریل تر 28 نیټې پورې به دوام ولري. زری ماهرین وایي دا وخت د پاکستان سند او سویلی پنجاب کې د غنمو فصل ریبل شوی، خو خیبر پختونخوا کې د غنمو فصل د دانی نیولو عمل روان دي. وایي په داسې حالاتو کې طوفاني بارانونه د غنمو فصل متاثر کړي او اندیښنه ده چې دا ټاکل شوی مقدار نه کم پیداوار وشي.
د دې باران د وجې نه ټیک تر لګ باران خو د وخت کی ضروری وزه کې چې دانه جوړېدل او ټمپریچر هم کم پکارو، خو اوس چون کې باران زیات شو او د سر زلزل طوفان هم راغې غلای وسره مشوله، نو دا سر زمونږ د غنمو چې کم فصل او هغه اوږزیدل، چې کله دا فصل اوږزیږي نو د کې د خوراک د جوړولو توان کم شي او بیا چونکه دانه دی وخت کی جوړیږي نو بیا د دانه وزن هم کم شي، داغه هغه سایز هم کم شي، نو کیدی شي چې د دې بارانونو سره زمونږ چې کم زری فصلونه دي خاص کر غنم چې د پیداوار کې کمی راشي.
پاکستان کې روان کال د غنمو پیداوار 9.8 میلیونه میټریک ټن خودل شوی، خو خیبر پختونخوا کې زری ماهرین وایي که د بارانونو لړۍ نور غزيږي نو اندېښنه ده چې د غنمو فصل متاثر شي.
مخکې به داسې وشو چې کله کله بارانونه به ډیر شو دې سټیج کې، نه کہ به ډېر نقصان به دا چې لکه اوس بوټې بالکل هغې خډک شي، ځمکه هم ورته لمده شي، نه د هغې دا جوړې کمزوري شي، داسې کمزوري شي هغه ورته لوس شي، چې لوس شي معمولي غله سلیم را شي. سپوز لکه 30 یا 40 کیلومیټر پر هاور باندې چې دا هوا چلیږي، نو بیا د اکثر چونکې په دې غنمو باندې وږي دا درانه شي، ځکه ډکیږي، چې ډکیږي نو سر پې درون شي، د سر پې درون شي نو بیا اکثر چې کم دینو لکه وږي نه شي.
دا حادثو په د خیبر پختونخوا انتظامی ادارې د نن شپې نه د بارانونو نوې لړۍ شروع کېدو الرټ ورکړی دی، چې په کې نوخار ضلعه کې په کابل سیند کې د لوړې درجې سیلاب راتلو اټکل ورکړل شوی دی او دې لړکې ضلع انتظامیو سره نورو اړوند ادارو ته د بیدار اوسېدو او وړاندې نه ټول مهم ګامونه اخیستو ویل شوي دي. زری ماهرین وایي د موسم د بدلون یا تودوخې زیات اثرات په زمیندارو او په فصلونو وي. په داسې حالاتو کې په زری کارپوه هانو زمواري سیوا کیږي چې د موسمیاتی بدلون تاو برداشت کوونکې تخمونه راوړي او کروندګرو ته پوهاوی ورکړي.
دا موسمی تبدیلی زیات اثرات په زمیدارونو به زنګ په فصلونو باندې. نو اوس موږ د زری په هنتون یا کم چې د زری سیرنکار مرکز دی هغه لپاره کار دی چې داسې تخمونه پیدا کړي چې هغه د زیات باران سره د کم اوبو سره او د زلزل سره هغه خپل ژوند کولی شي.
بل پلوتا خیبر پختونخوا کې د افتونو په وخت د تنظیم اداري پی ډی ایم ای په تیرو سلورو ورځو توفاني بارانونو کې د مرګ جوبلې او تاوان شمیري شریکی کړي دي چې تر مخه ټول صبح کې د سیلاب نه 12 ضلع متاثر شوي او 22 کسان مړه او یو سلويغ جوبل شوي. د اداري شمیرو تر مخه په مجموعي توګه 1400 کورونو ته زیان رسیدلې چې پکې یو سل شپېتا په مکمله توګه رنګ شوي دي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د نورو سیمو په شان په 400 کې هم د څو ورستیو ورځو بارانونو او نتیجه کې د سیلابونو د لامل د غنمو غنیو او د سبزیو بیلابیلو فصلونو ته نقصانونه رسیدلی دي. بل خو د موسمیاتو محکمې د بارانونو د نوې لړۍ د پیلېدو پیشګویي کړې ده چې د سراندیشنې زیاتې شوې دي. نور تفصيل د ملک وقاص پر رپورت کې.
په 400 کې د خیالي سین سره نږدې علاقې سیلابونو تر ټولو زیاتې ځپلې دي چې پکې د کروندګرو په خواره تیار شوه د غنمو فصل تباه شوه.
صبح خو تقریبا چې داسې 12 بجې ډېر زیاتې داخلي شوې لکه کورونو کې داخلي شوې او نقصان د غنمو تقریبا چې په کروڑو کې کړي دي. ډېر زیات نقصان یې کړي دي د سبزیانو او د غنمو تیار غنمو. بس جی صرف سرونه راوستي دي او داسې چکم مال مالو اغم لګونته کې د مخ کې راوستي ریسروي.
د سیلابونو لوجې کيوخوا په ډېرو سیمو کې د غنمو ولاړ فصل ته زیان رسیدلې دي. نو تر څنګ د بیلابیلو سبزیانو باغونه او پټي هم په مکمل توګه لمنځه تللی دي.
دلته خو ډېر فصلونه خراب شوې دا خیالي نه راونی ستراغه د غپوري دا ټول ملک دا غنمان دي او دا غری دا ټول خراب شوې دي. لګه سبزیانې لکه خلکو کو کدوان کرلی وبس هغه په ګل شوی وبس تیار می واوا باټینګن خلکو کرلی ټماټر لکه سبزیان یار سلاړل بس خلک دقه سکینه اصل بد الله سروت کینه اصل.
د موسمیاتو محکمه وینا دا چې سخت کال د موسمی بدلون لوجه په صوبه کې په زیات اندازه بارانونه ریکارډ شوی دي چې لوجه سیلابونه راغله او د ټول نزيات نقصان یې ولاړ فصلونو ته رسولې دي او د نور باران یو بل لړۍ هم راتلون کې ده. د سنه چې د بل سیلاب خطر هم شته.
د اولسم تاریخ ما خام نه یا د شپې نه چې د بارانونو یو نوې سلسله شروع شي د مغربي هواګانو په وجه باندې چې کوم بارانونه بکیږي نو هغه بارانونه هم د خیبر پختونخوا په ټولو سیمو کې وکیږي په ټولو ضلعو کې وکیږي او خصوصا چې کوم بالایی دی کې دی هغه کې د زیات باران امکان هم شته او دغه د زیات باران په وجه باندې خورونو کې او پالګړو کې پسندونو کې زیات او به هم راتلې شي.
د 400 فلټ کنټرول روم د رپورت تر مخه د بارانونو لوجه د غنی غنمو او سبزیانو په شمول پسونو اکړه ولاړ فصلونو ته نقصان رسیدلې دي. د نقصاناتو په مکمل توګه د جاج اغستو لپاره د حکومت په وینا ځلی انتظامی حل ځلې پیل کړې دي. ملک وقاص وایس اوف امریکا ڈیوا پیښور.
د پاکستان ترڅنګ په افغانستان کې هم سختو بارانونو او سیلابونو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا وایي چې په افغانستان کې وروستیو سختو اورښتونو او سیلابونو شاوخوا 2 تنه وژلي او د 40 تنه زیاتې ژوبل کړې دي. د طالبانو د حکومت د قدرتي آفاتو سره د مبارزې اداره وایي خلکو ته ګڼ شمیر مالی زیانونه هم اوښتي دي. د وی وی افغان سرویس خبريال احسان الله اریوب زئی د نور تفصیل سره.
لوګ دی وچ کله وروسته بارانونو او سیلابونو په افغانستان کې خلکو ته د مالی زیانونو او اخواځاني زیانونه هم اړولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر یا اوچا په ایکس کې په خپل پاڼه لیکلي چې افغانستان کې وروسته یو سخت اورښتونو او سیلابونو 2 تنه وژلي، 4 څلوېختي ټپيان کړي او تر 1200 زیات کورنۍ اغیزمنې کړي دي.
تقریبا 3 بجې دا کوټه راولیدل چې دغه 23 سره مال وزي مړ شوی دی او پکې دا مربر پرته دا نور دوم لګې د خلک روباسي او پکې ګیر دی او ډېر تلفات دی ورسته وړې دي د والو ته ضرورت دی.
د طالبانو حکومت د طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي چې زیاتره مرګ ژوبله د بامونو د نړیدلو له امله و. د دغې ادارې ویان جانان سایق وایي له جمعې ورځې راهیسې د بارانونو او سیلابونو له امله شاوخوا 600 کورونه زیانمن یا ویجاړ شوي او نږدې 600 کیلومتره سړک هم ویجاړ شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغې دفتر بیا د شاوخوا 1,200 جریبه کرهنیز ځمکې د ویجاړتیا خبره هم کړې ده.
200 جریبه ځمکې په همدې کلی کې د موږ په قرار لرو. په همدې کلی کې 200 جریبه ځمکې د سیلاب خوراک شوله، خړې په واچوله او حاصل چې کوم دی او د سه حاصل او د سه موسم کې ول چې کله د ټول خوارې نخلاص او صرف بس اندغه د ګورینو لو ته خبره پاتې ده.
پام دی حال کې د افغانستان په گاوند کې هم په تیرو 3 ورځو کې سیلابونو او تندرونو شاوخوا شپږ دیش کسان وژلي. وروستۍ ورښتونو او سیلابونو د خیبر پښتونخوا په پیښور او د بلوچستان ایالت په کوټه کې د ځاني زیان ور اخوا غني لارې او کرهنیز ځمکې هم لمینځ وړي.
دا مهال په کلی کې وضعیت داسې دی چې نه خوړشت او نه درمل، حتی نږدې روغتون ته هم لار نشته. لار ورکه ده، موږ یوازې په پښو کولای شو یو ځای ته ولاړ شو.
ډېر مشکل کې سامنے هم لوګ
په سیمه کې پراتلونکو ورځو کې هم د اورښتونو او سیلابونو راوتل وړاندوینه شوی. کارپوهان وایي چې د اقلیم بدلون په نتیجه کې د هوا حالات سخت اغیزمن شوی او له څلورو لسیزو جګړو وروسته افغانستان د هغو هیوادونو په کتار کې راځي چې له دې پدیدې سره د مقابلې لپاره تر ټولو لږ چمتووالی لري. احسان الله ریوزی، امریکا غږ، واشنگتن.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساورو هغه شان نخ کاری چې څنګه وینو، موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه، امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري. وایس اف امریکا کې ممتازو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو د پاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
یا هم خراله ایدا د وی وی ډی وا دروانو چارو خبرونه ده. د صحت نړیواله ادارې یا ورلد هیلث اورګنایزیشن په خپل تازه رپورت کې ویلي چې پاکستان په ټوله نړۍ کې د هپاتایټس سی یا د تور زیړی زیات شمیر مریضان لري چې شمیر یې شاوخوا 8.8 میلیونو ته رسیدي. رپورت زیاتوي چې د دې ناروغۍ 40% نوې پیښې د غیر محفوظه طبي انجکشنونو سره تړلې دي. نور تفصیل د پیښورنا د ډیو د خبريال عبدالرزاق په دې رپورت کې.
ورلد هیلث ارګنایزیشن په خپل وروستي رپورت کې ویلي چې پاکستان کې د هپاتایټس بی او سی مریضانو مجموعي شمیره په 2022 کال کې 12.8 میلیونه ریکارډ شوی. ډاکټران وايي هپاتایټس بی او سی چې په عام ژبه کې ورته تور زیړې ویل کېږي د جراثیمو له وجې خوريږي. د صحت ماهرینو تر مخه د دې جراثیمو د زیات وخت لپاره په وجود کې د پاتې کېدو سره د انسان جګر متاثر کېږي او زیات تر ناروغان ترې ژوند له لاسه ورکي.
نو چې دا مریض مونږ ته راشي چیرې زما خوراک تړنه کیږي، کمزوري احساس کوم، بدن می درد کوي، نو چې مونږ وته ټیسټ وکړو هغه کې یا هپاتایټس بی پازیټیو یا سی پازیټیو. دی وخت کې هم جګر مکمل کمزورې شوی نه دی کې علاج چې وشي نو مریض مکمل ټیک کې دی شي. زیات تر چې کم خطرناک خبره ده هغه کمپلیکیشن سمنګ سره راځي، یعنی مریض ته پته نه وي خو مریض چې دی 75% جګر ختم شوی نو هغه بیا موږ ته راشي چې یار هغه کې یا خېټه کې اوبه شوی ګېډې پړسي یا د وینو ولټۍ وکی یا بیوشي په دغه کې موږ ته راشي.
د روغتیا نړیوال ادارې پر رپورت کې ویل شوی چې پاکستان په نړیوال کچا تر ټولو زیات د هپاتایټس سی شاوخوا 8.8 میلیون ناروغان لري او د دې ناروغي 40% نوې پیښې د غیر محفوظ میډیکل انجکشنو سره تړلې دي. ډاکټران او ناروغان وایي د دې ناروغي سم علاج کیدو وروسته بیماران د عامو خلکو په سیر صحت مند ژوند تیرولې شي.
2015 کې ما خپل یو کزن ته وینې ورکول، نو هغه ټیم کې ماته پتولې چې زما تور جوړې دي، نو ما هغه ټیم کې خپل علاج شروع کو او په هغه ټیم کې چې 3 منس یا 6 منس ما خپل علاج پوره کو چې ما به خپل ټیسټونه وکړم، نو زما ټیسټونه سفارل او ما ته لګدا چې اس کیسه محسوس مثلا نشته، یو ځکال په کال باندې خپل ټیسټونه کوم او خپل چیک اپ کوم او یو خپل نارمل لایف تیروم. ریسنټلی موږ زمنګ په دې رمضان کې زما خپل یو نږدې رشتہ دار چې هغه دین وفات شو، چې هغه تکال نی مخ کې دا څه پته لګیدلې و خغي پروب خپل طریقې سره غیلاج صحیح ونه کو.
د صحت ماهرین وای د تور زیړی مریضانو سره په یو ځای خوراک کول له عمل د ناروغي نه خوريږي. دی وای د ډاکټر د مشورې پرته داسې ډول مریضانو ته خپل سری پریز هم نه دی کول پکار. د روغتیا د چارو پوهانو تر مخه د تور زیړی جراثیم د متاثر مور څخه بچو ته هم لګي. دی وای د سرنجانو بار بار استعمال او د یادو مریضانو وینه نورو تنانو ته ورکول سره هم د مرز خوريږي، باید په دې لړ کې د احتیاط نه کار واغستل شي.
د یني پزریا یا سیکشوال کانټیکټ او نیان چې کوم دی لکه دا ریزر چې دی هغه یو بلیډ درې سلور کسان له یو بلیډ استعمالوي نو دغه کې کیږي، بل چې د ډنټل پروسیجر چې کوم منګه کویکری دا کویکری کې ډیر زیات زمنګ په دې ملکی په کویکری کې ډیر د دې د کویکری د وجه نه زمنګ هپټایټس بی او سی ډیر سپریډ شوی دی، ځکه چې هغه سرنجي بار بار یو سرنج باندې مریضانو ته انجکشن نیوي.
د روغتیا نړیوال ادارې د ریپورت تر مخه د نړۍ یو سل او درې کم نوي هوادونو څخه را جمع کړی شوې شمیرې ښایي چې د تور زیړی له عمله د مړینې شمیره چې په 2019 کال کې 1.1 میلیون و په 2022 کال کې 1.3 میلیون ته رسیدلی او په نړیواله کچه 3500 تنان روزانه د دې رنځ له وجې ژوند له لاسه ورکوي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
او سم د امریکا حالات، د امریکا صدر جو بایدن په پام کې لري چې امریکا ته پراتلونکو چینایي فولادو باندې تجارتي محصولات درې چنده سیوا کړي. امریکا له ډیرو کلونو راهیسي چین ته د یو ستر اقتصادي رقیب په سترګه ګوري او دا تورونه یو ور باندې لګوري چې ګنی چین منصفانه تجارت نه کوي او د خپل کرنسي قیمت هم په مصنوعي توګه بدلوي را بدلوي. دا بایدن د نوې فیصلې جزئیات به پیر زبیر شاه موږ ته ووایي چې همدا شیبه د امریکا د کانګرس لمخنه موږ سره په پروګرام کې دی. پیر صاحب، سړی مشه په خیر راغلی.
په خیر راغلی.
په چینایي فولادو د محصولاتو د زیاتولو فیصله به چیرته او څنګه اعلان شي اول کدارته وایست او دا اعلان ولی په دې وخت کې ډیر اهم ګڼل کیږي؟
نو جدا اعلان خو دلته د صدر بایدن سره چکم چارواکي دی هغه مطبوعاتو سره خبرې کړې دي، پرونه واکې دوی دا خبره کړې ده چې بایدن بنن دلته د پنسلوینیا ریاست پیټسبرګ خار چې هغه ته سټیل سټی د فولادو خار ورته ویل کیږي هغه بنن التزی او التبچ کوم یونین ورکرز دی هغه خلک چې الته په د سټیل هغه کې کار کوي د فولادو سره هغه تب هغه سره خبرې کوي او هغه په خبرو شه بدوی دا اعلان کوي او دا مهم په دوه طریقې دی. یو خدا دی چې د چین سره په داسې ټیم چې دواړه هوادونو حالات اول نه ټیک نه دی کفرس کا بایدن دا فیصله وکړه او په چین په دغه سامان په دغه هغه باندې برامداتو باندې لکه فولاد سو الومینیم شو د باندې صدر ترامپ او 0.15% هغه لګول مسولات لګول زیات کړیو. اوس دوی وایي چې موږ به درې چند زیاتو مطلب دا چې 15% پورې برسي. نو چین به خامخا دغه جواب وایي لکه څنګه مخ کې ورته ویلی د صدر ترامپ کې دی په خپل چین هم د امریکای نه کوم سيزونه روانو هغه باندې مسولات زیات کړي وو. خو په دې ټیم دا په دې مهمه ده چې پنسلوینیا یو سوینګ سټیټ ورته وایي دا اگر یا صد چې سرته چې سوکم وګټي نو هغه الته په نور مخکې الیکشن کې هم هغه ډېر چانسز وي چې هغه بیا صدارت ګټلی شي. شي نو په دغه ټیم داسې اعلان کول دلته خلک داوم وای چې دای بایدن کوشش ته چې دا خلک پنسلوینیا خلک چې هغه معاشي تور باندې ډیر خراب دي او هغه معیشت په خپل ایجنډا او په خپل ووټ بچاته ورکیا په ټونه ټاپ باندې دا هغه شایدا نو هغه کوشش کوي بایدن چې هغه ووټرانو ته ورسی او دا فیصله په وجنه هغه خپل ووټ سی واکي او خلک پنسلوینیا ول خلک چې کوم دي اسپیشلی د خار والا هغه ته دا وای چې موږ حکومت تاسو سره دي او موږ خپل د خلکو دلته خیال ساتو لګیا یو
خود په دې سره به آیا فکر نکوي چې اقتصادي بازارونو کې آتاه پنړې والا کا چې به هم د موادو په بایو کې څه بدلون راشي دا به یو نوې اقتصادي ځغل یا اقتصادي رقابت د چین سره نوي
جی بالکل دا بده چین سره رقابت شروع شي او کفرس کا چین هم بخامخه جواب وای نو چې کاغه جواب ویلو نو یو کې سم خو بنړیوال لیول باندې به اقتصادي مسله جوړې دي شي انټرنیشنل ټریډ کې تجارت کې اسپیشلی بیا د نن په امریکا کې کوم ګورو نه معاشي او اقتصادي صورتحال چکم دی هغه د وټرانو لکه په ټول نه ټاپ هغه باندې د کنسرن دی هغه تشويش ته په او کفرس کا دوی دغه محصولات زیات کړل دي الومینیم او په فولادو باندې نو کې دي چې دلته هم په امریکا کې سيزونه ګران شي لکه گاڑی شول نور داسې کنستراکشن چې کوم سامان دا هغه زیات شي نور داسې ډېر شونه دي چې امریکا شي استعمالي شي او وی نو دلته به هم اصله جوړه دای شي د بایدن لپاره کفرس کا قیمتونه وختل خدا به یو خور سره ور سره ما څنګه و چې بایدن به دا هم ګوري چې الته کوم خلک دي بایدن چې کوم د وایټ هاوس د ټریډ ویاندا د تجارت هغه دا خبره کړې دا چې موږ به چین چې کوم دی هغه خپل فیصله کوي لګیا دی او دا سه پریکټیسز دي دا سه عملیات کوي چې هغه د امریکای کې دلته چې کوم خلک دي دلته ورکرز دي دلته مانیفیکچررز دي هغه په ګټه نه دي نو دوی کوشش کوي او دوی وایي چې موږ کوشش کوو چې دلته هغه خپل ورکرز پروټیکټ کو د چین دا سه پالیسیان نه او چین لګیا دی هغه زیات سټیل فولاد ټول هوادونو ته لګي اسپیشلی امریکای کې چې کوم دلته فولاد دی بیا ور سره بایدن انتظامیه په مکسیکو باندې غا کوي چې تاسو خپل خاور مې استعمالوي دلته چې سټیل راشي چین را لګي او چین تاسو په تروبیا په مون خرڅوي په کار دی چې دا هم بند شي نو بهرال دین به اقتصادي مسلې جوړې دي شي او فرض کا چین ورته سخت جواب ویلو او د بایدن سره یا بل لار نوي دلته په لوکل سټیل خلکو تا الومینیم خلکو تا ورکولو لپاره نو بیا دلته لوکل هم اقتصادي مسله ورته جوړې دي شي
پیر صاحب یو ورسه پښتون امریکا کې د انتخاباتو کال دی په دې وخت کې چین په وړاندې د دولت یو اقدام څومره سیاسي اړه غنل کېدلې شي او په دې برخه کې وایټ هاوس خبره کړې ده وکنه
دی وایټ هاوس خدا وایي چې مونږ دا او لکه سیاست سره ساغ نشته دا د چین سره مونږ تش په دې حق لنه بلکې نور هم چین دا سه پریکټیسز دي دا سه خبرې دي دا سه کارونه دوی کوي په تجارت کې چې کوم مونږ پلټنه کول لګیا یو او دا یکه د دې یقیني جوړولو لپاره چې مونږ خپل ورکران بچي خودلته د اعلان سره ما څنګه اول سٹارټ کوي ول چې دلته خلک دا هم وایي چې بایدن دا سه په داسې ټیم دا اعلان کول دا لکه یو قسم د فارن پالیسی او د ډومېسټک پالیسی یو قسم وینو چې دا یو کراس ته چې الته اده مقصد خپل ووټران خوشاله ول دي خپل ووټ بانک زیاته ول دي خو هغه به یو انټرنیشنل امپلیکیشن هم وي او د چین سره په کوم تعلق دی په هغه باندې به ها سخت اغیز وي خو بهرال دلته هم امریکای کې ووټران کسمره هم معیشت دی خو هغه دلته هم داسې خلک دي چې هغه زنه هغه چین یو استراتیجیک رایول غنی یو رقیب غنی او زنه دا سدي چې هغه یو استراتیجیک کمپټیټر غنی هغه چې موږ رقیب نه دی خو موږ سره مقابله کې دی او موږ کو خو کفرس کا بایدن
جی د چین په اړه کې د ریپابلیکن ګوند امیدوار ډونالد ترامپ رایت څه ده
د جی ډونالد ترامپ خو اول نو ویلیو اول خمات سنگو وی چې دا 2018 نه 2018 پورې ترامپ هغه نو دا اول زل دا یو قسم تجارتی جنگ هغه سره شروع کو د چین سره او چین په دې سیزونو باندې د الومینیم په فولادو باندې و 1.5% ټریف لګو اوس صد ترامپ وای چې زه واپس راشم نو په هر یو امپورټ باندې به 10% هغه لګوم چې کوم سیزون امریکای ته دن راضی ولې چې موږ په کار چې خپل دلته چې کوم مینوفیکچرنگ دے اغه بوست کو نو ٹرمپ دا کار خبره مخکم کړي و اوسم دغه خبره کوي اغه هم کوشش دا دی چې اغه سٹیټس کې او بلکې خلک دلته دا وایي چې کوم خبره مخکې ٹرمپ کولا اغه بایدن کوي لګیا دی خو خبره تقریبا دواړو په یو شید او دواړو کوشش دا دی چې چین چې کوم اثر دی اسپیشلی چې چین کوم ډیر زیات ایکسپورت کوي لګیا دی دنیا ته او کوم وګورو نو چین اغه گروت ریټ هم زیات شوی دی ولې چې ایکسپورت زیات شوی دی نو دغه امریکای د مشت پر ټیک نه دی او دوی دواړو به کوشش داوي چې دا وټرانو ته وایي چې په چین په خلاف سخت ګام واخیستل شو
ډیر زیات مننه فیر صاحب
ډیر مننه
او را به شو د منځنی ختیځ حالاتو ته د نړۍ طاقتونه اوس په دې کوخه کوي چې په منځنی ختیځ کې د جګړې د خوریدو مخاوني سیاو د اسرائیل او ایران ترمنځ لانجی را کم کړي. ایران په شام کې د خپل قونسلګری د تباہ کېدو په انتقام کې څو ورځې وړاندې په اسرائیل باندې د سلهاو میزایلو او ډرونونو برید وکړ چې په څوک پکې مړ نه شول، خو اسرائیل وایي چې جواب یې ورکوي. اسرائیل وایي خپل فیصله به په خپل کوي، خو اتحادیان وایي د اسرائیل او ایران ممکنه جنگ کې به نه یوازې د دواړو هیوادونو بلکې د سیمې د پاره ډېرې بدې نتیجې را مخې ته شي. تفصیل د ارباب محمود علي په دې رپورت کې.
د اپریل په 13 نیټه په اسرائیل د ایران د ډرونز او میزایلو د حمله وروسته امریکای او نورو ملکونو په اسرائیل غږ کړی دی چې د زغم نه کار واخلي. اوسیدونکي وایي اسرائیل ایران ته د ځواب ورکولو په لارو چارو غور کوي.
I think Israel's probably looking at a range of options.
زما په خیال اسرائیل دا وخت په ممکنه توګه په یو شمیر لارو غور کوي، لکه څنګه چې دوی په شام او د منځنی ختیځ په نورو سیمو کې لکه د پاسداران انقلاب د غړو خلاف عملیات کړي دي. نو زما په خیال اسرائیل په داسې لارو غور کوي چې ورسره یو پیغام سره سره ایرانی رژیم ته تاوان هم شامل وي. کېدای شي اسرائیل د ایران پر قومي حساسو ځایونو او بنیادی اډانو بریدونه وکړي.
د ایران صدر ابراهیم رئیسی په تهران کې پوزی پریډ ته خپل وینا کې یو وار بیا اسرائیل ته د جوابي بریدونو خبرداري ورکړه او ویلي دي چې لومړي بریدونه یې یوازې خودنه و او که اسرائیل په دوی برید وکړي نو دا ځل به یې بریدونه اسرائیل ته ډېر زیانونه واړوي. رئیسی د اسرائیل سره مرسته کوونکي هیوادونو ته هم خبرداري ورکړې ده.
Israel was able to defend itself but it also got the cooperation
دا یوازې پدې نه چې اسرائیل خپل دفاع کړی دا بلکې پدې کې ورسره د امریکای په منځنی ختیځ کې د ائتلافیانو او د یورپی ملکونو مرستې شاملې وي. دا مشترکه هڅې وي. نو که ایران داسې کارونه بیا په مستقبل کې کوي نو نه یوازې تاوان به زیات وي بلکې په نړۍ کې به نور هم زیات یوازې شي.
په 1 اکتوبر حماس په اسرائیل برید کې یو شمېر کسان یرغمل کړي وو او شاوخوا 200 وژلي وو. د اسرائیل په ځوابي عملیاتو کې د غزه د صحت د وزارت تر مخه د 3000 نه زیات فلسطینیان وژل شوي دي. وزارت وایي وژل شو کې زیات شمېره د ماشومان او ښځو ده. د ملګرو ملتونو تر مخه اسرائیل د عملیاتو او د بشري مرستو په لاره کې د خاندانو په وجه غزه د بشري ناورین سره مخ ده. ملګری ملتونه او بشری مرسته کوونکي وایي غزه کې په پراخه کچه خلک د لوګي سره مخ دي. قطر ویل دي چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جنگ بندې په اړه مذاکرات حساس پړاو ته داخل شوي دي. امریکا، قطر او مصر د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند د اسرائیل د یرغمل کسانو دراخلاصولو او غزه ته د زیاتو بشری مرستو د پاره د یوې لوزنامې ترلاسه کولو هڅه کوي.
You cannot isolate the Gaza conflict between Israel and Hamas from what's going on with Iran and
په غزه کې د اسرائیل او د حماس شخړه د اسرائیل او ایران ترمنځ ل شخړې بیلې دای نه سي. یو وجه دا ده چې ایران د حماس او د حماس پرنګ د نورو ډلو سره مرستې کوي. ایران د وینا تر هده ل دوی سره مرستې نه کوي بلکې دغه ډلو ته چې په سیمه کې د امنیت لپاره خطر جوړیدای سي ل دوی سره د آلاتو مرستې هم کوي.
امریکا، یورپی او نور هیوادونه اسرائیل ته سفارتي او پوځي مرستې ورکوي. دوی وایي دغه مرستې د اسرائیل د دفاع لپاره دي. سیډون کې وایي د نړۍ لوی طاقتونه د ملګرو ملتونو امنیتي شورا کې د یو بل سره اختلافات لري او په یو بل نیوکې هم کوي، خو اسرائیل او ایران د جنگ نه د لرې ساتلو لپاره خپل سر هسي هم پیل کړی دی. ارباب محمد علی، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن.
لکه څنګه چې مو واوریدل، اسرائیل د ایران د ډرون او میزایل بریدونو ته په ځواب ورکولو غور کوي. په همدې حال کې د اسرائیل اتحادی ملګری د وزیر اعظم نتنیاهو په حکومت غږ کوي چې د حالاتو خرابولو او په سیمه کې د یوې اوږدمهاله کشالې د خطرې رامنځته کېدو نه ډډه وکړي. نور تفصیل د وی وی پیټسي کاسوارا په ریپورت کې بختور شاه تاسو وړاندې کوي.
د نه پورز اسرائیل هغه بیلستیک میزایل ښکارا کړو چې وای دوی د خالی پورز راغورځولې او دا هغه سونو میزایلو او ډرونونو زنیو دي چې ایران په دوی کارولې دي. دا په اسرائیل د ایران د خاورینه لمړی برید دي. ایران وای د غبرید 13 میاش په شام کې د دوی په سفارتخانه د اسرائیل د برید په خبرګون کې کړه ده.
ایران ویل فیس د کانسیکوئنسز.
ایران با د خپل عمل د نتیجو سره مخامخ کیږي، مونږ به ورله برابر جواب ورکو.
اسرائیل په دغه بریدونو کې کم زیان رپورت کړي. کله چې امریکا او ملګری هوادونو د ایران قابو 300 میزایل او ډرونونه په هوا کې ناکاره کړل، چې ورسره د ایران د بریدونو ممکنه نقصان ډیر کم کړي شو. څېړونکو وایي د اسرائیل خبرګون کې بریدونه به هم د ایران زمکه په هدف کوي او عام وګړو ته به زیان نه رسوي.
او د هدف وشتلو بغیر به دغه په سیاسي توګه یو علامتي برید وي چې دغه رژیم به ملامت کړي او داسې احساس به ورکړي چې کشاله نور خراب کړي. نو داسې برودونه ډیر زیات احتیاط غواړي او په ډیر اسانۍ سره ورانېدلای هم سي.
اسرائیل د ایراني چارواکو په ضد خفیه عملیات هم کولای شي او کېدای شي د کال 2010 د سټیکس نت په څیر کمپیوټري بریدونه وکړي.
هغوی یو وایرس جوړ کړو او د ایران جوهري مرکز ته داخل کړو چې ورسره سنټریفیوج بې قابو تاویدل پیل کړل چې په ملیونونو ډالر ضایع کړي او د ایران جوهري اهلیت یې برباد کړو.
که وزیر اعظم نتنیاهو د ایران په ضد هر لار کاروي، خو د امریکا صدر جو بایدن ورته ویلي امریکا به ورسره په جنگ کې برخه نه اخلي.
موږ د ایران سره جنگ نه غواړو او نه یو لوی سیمه ایزه کشاله غواړو.
خو ردی دا مطلب هم نه دی چې نتیجه به یې نه وي.
زه پوره هیله مند یم چې موږ به په راتلونکو ورځو کې په ایران نور بندیزونه ولګو.
نتنیاهو د غزا د جګړې د لاسه د کورنی دباو او بهر ملکی غندنو سره مخ دی، چې یو پکې د امریکا د اتحادی ملک اردن خارجه وزیر ایمن صفادی هم دی. اردن هم د تهران د بریدونو په وخت د اسرائیل دفاع کړی و.
ریدا ولیس سرن ان
دا اوس پټه خبره نه ده چې د اسرائیل وزیر اعظم په غزا کې د مرګونو جنگ او بربادی د لاسه د نړیوال فشار کمول په خاطر د دې کشالی د غزولو پالیسی لري.
خو د نړی نورو مشرانو په اسرائیل د صبر نه د کار اخیستو غا کړي. معلومه نه ده چې نتنیاهو به دا غوي پروا وکړي او کنه.
هغه تل غواړي په ایران برید وکړي، په خاصه توګه د ایران د جوهري مرکزونو پر ضد. دا هغه ته خپل اخیری موقع ښکاري چې د اسرائیل ټولو دښمنانو لکه حزب الله، ایران او نورو ته ماتې ورکړي.
نتنیاهو د نهه په ورځ یو ځل بیا ژمنه وکړه چې د اسرائیل په ضد به ایران او د هغوی ملاتړو له ماتې ورکوي. د وی او ای پیټسي د پاره بختور شاه، وایس آف امریکا، دیوا، واشنگتن ڈی سی.
د امریکا د سکال صدارتي انتخاباتو امیدواران جو بایدن او ډونالد ترامپ دواړه د غزې په جنگ او له ایران سره د اسرائیل په دښمنۍ کې د اسرائیل حمایت کوي. د وی وی خبريال سکاټ سټینیرز په دې رپورت جوړ کړی چې د منځنی ختیځ حالات د امریکا په سیاستونو څنګه اثر کوي. رپورت د کلیم افضل پغه کې.
په اسرائیل باندې ایران حمله او په منځنی ختیځ کې د امریکا کردار د امریکا په صدارتي کمپینونو کې شامل مسلې دي او دا سیالي روانه ده چې کوم کاندید زیاتره د اسرائیل ملاتړ کوي. جو بایدن د امریکا د موجوده صدر په حیث د ایران حمله ته جواب ورکړو او د عراق له وزیر اعظم سره په ملاقات کې یو ځل بیا ټینګار وکړ چې امریکا د اسرائیل ملاتړ کوي.
امریکا د اسرائیل امن تجمنه ده. موږ یوې ډزبندۍ تجمن یو چې یرغمل کسان پکې خپل کور ته راستانه سي او د جګړې د لا پسې خورېدو مخه ونیول سي. موږ د عراق په شمول په سیمه کې د خپلو اهلکارو او شریکانو امن ته هم ژمن یو.
له سیاسي اړخه بایدن د دوو مختلفو غوښتنو سره مخ دی، یو دا چې د حماس په قید کې د یرغمل شوو تنانو ازادي دي یقیني کړي، او بل دا چې په غزا کې د حملو په سر دی د اسرائیل په وړاندې سخت دریز ونیسي. د هغه سیاسي رقیب ډونلډ ټرمپ وایي که چیرته هغه صدر وای نو په منځني ختیځ کې به هیڅ یو دغه تشدد نو پېښ شوی، مګر وضاحت نه ورکوي چې څنګه.
غواړم ووایم د اسرائیل په خلکو کې د خدای رحم وي. په هغوی باندې اوس حمله روانه ده، دا ځکه چې موږ ډېره کمزوري وښووله. داسې به نه وای سوي. دا کمزوري چې موږ وښووله د باور وړ نه ده، او که موږ وحدهدار وای نو داسې به نه وای سوي. پوهیږئ چې هغوی په دې پوهیږي، هر څوک په دې پوهیږي.
د ټرمپ کمپین په دې بوخت دی چې د ټرمپ د سوشل میډیا پلیټ فارم او د ایوان نمائندگان د سپیکر مایک جانسن په شمول د ریپبلیکن قانون سازانو د لارې خلکو ته بایدن کمزور وښایي.
جو بایدن په یو اسرائیل ضد صدر بدل شوی. واقعا په بل طریقې سو وضاحت نشي کېدلی. پر ځای د دې چې هغه زموږ د تاریخي او ډیر اهم اتحادي سره ودرېږي، دا ښکاري چې هغه زیاتره خپلو پلویانو کې یو دښمنی آرامه کوي.
د امریکا په مشیګن ریاست کې یو رائے ورکوونکي کیرل پلیزنر وای بایدن ته پکار دی چې د اسرائیل ملاتړ جاری وساتي.
ما اول فکر وکړو چې دغه حالاتو ته د صدر بایدن خبرګون فائدہ مند وو او دا خبرګون حمایت کوونکی وو. فکر کوم د وخت په تیریدو سره په دې باندې پښتني راولاړې شولې، او زما په خیال امریکا ته داسې یو موقف خپلول پکار دی چې په ټوله دنیا کې پکلکه د ډیموکراسۍ حفاظت کوونکی وي، او دا په دې معنی چې ډیر زیات د اسرائیل احترام وکړي.
میشیګن کې یو بل رائے ورکوونکي محمد ماوري وای بایدن یې په دې دلیل نه دی خوښ چې د غزې په جنگ کې د اسرائیل ملاتړ کړي.
هغه په یو تباهي کې چې په زرهاو میل لري جاری ده ککړ دی. خلک دا فکر کوي چې موږ ته نقصان نه را رسیږي، خو داسې نه ده. موږ د خپل پیسو په ذریعہ هغه تباهي کې برخه اخلو.
تیر میاشت د پیو تحقیقاتی ادارې نظر پښتنې د اسرائیل او فلسطین په حواله امریکایانو کې د نظر قوي اختلاف راښکاره کړي. د سروې تر مخه 40% امریکایي ووټرانو ویلي چې بایدن سمتوله ساتلی، 40% نور ویلي چې د اسرائیل طرفداري کوي، او 14% ویلي چې د فلسطینیانو طرفداري کوي. د سکاٹ سټیرنز رپورٹ. کلیم افضل، وی او ای ڈیوا، واشنگټن.
بیا هم په خیر راغلی دا وی ډیو دا او تاسو د روانو چارو پروګرام ګورئ. دلته په واشنگټن ډی سی کې د IMF یا نړیوال مالیاتي ادارې په سرلنۍ غونډې روانې دي. په دې مجلسونو کې د نړۍ د مختلفو ملکونو په خصوص د هغو هیوادونو مالی حالات ارزول کیږي چې مخ په ترقی روان دي. همداشان د ملکونو د قرضو ستونزې هم ارزول کیږي. د IMF په مشرۍ د دې غونډو په لړ کې تازه پرمختګونه څه دي؟ د ویو ای ډیوا سرویس مشر نفیس ټاکر صاحب به راته وای چې همدا اوس موږ سره په سټوډیو کې دی او تر هغه لاس وایو. ټاکر صاحب، ستړي مشه په خیر.
ستړي مشه په خیر.
په دغه پسرلنۍ غونډه کې چې واشنگټن کې روان دي، تازه څه ویل شوې دي په څه مسایلو باندې؟ مهم موضوعات باندې خبرې شوې.
ګوره، دې کې یو څه خبرې ډېرې مهمې دي. لومبه خدا چې دوی پرون د نړیوال اقتصاد یو نقشه ورکړه چې نړیوال اقتصاد په دې روان کال کې څنګه په کم لور روان وي. نو دا غوړه پر خو یو مثبت خبره دا و چې د IMF او د ورلد بانک شریک نظر دا دي چې اقتصاد به په 3.1% په دې حساب رواني چې دا د مخکې نړیوال خریدي په اکتوبر کې ویلو چې نړیوال اقتصادي کچه به یعنی دا پیداوار یا دا چې سره وان دي دا به 2.9% ویني. دا اغه نه خدا خده د مثبت اړخته خو به د اړخدار چې د IMF د اټکلونو داسې وي چې د اقتصاد د رفتار چې د روانګي چې دا به ډیر رو وي. نو دا پکې یو بدړښت دی. دویمه چې کوم مهمه خبره کوي هغه داری چیرې اقتصاد په یو سو ځینې کې خښوي دی او دا چې کوم خدي یعنی دا چې کوم اټکل یې کړی چې دا مثبت وي دام دا هغوی په وجه باندې یو امریکا دا په سر کې پرته ده. په امریکا کې یو خدا و چې اقتصادي حالې ځلې خیر روانه وي او د وبا د حالت د کرونا د وبا حالت نه دی اوکړی شو چې روز راغځینه پوشه دې پسې بیا چین هند روس او برازیل دا سلور هوادونه داسې دي. خو په مجموعي توګه باندې کو قتل شین د IMF اټکلونه داسې لري چې د غریبو یعنی د بیوزلو او د شتمنو هوادونو ترمنځ څه کم تفاوت دی هغه ډیر شوی دی. د کورونا وبانه مخکې غریب هوادونه دا ښکاریدل چې اغوی دوی رانیسی برابر پس روان دي خو اوس څه کم دغه تفاوت ډیر شوی دی. نه دا ډیره د اندښنې وړ خبره ده او کوم کتل شي د اغه اثر په دغه غریب هوادونو کې ښکاری او وجه سره قرضونه ډیر شوی دي. د هوادونو ډیر قرضونه اغستري او ډیره پیسې چې کم دي یعنی د هر هواد چې کم دي کم هوادونو چې قرضونه اغستي خاص کر په دې کې قرضونه چې هغه د هوادونو د چین ناغستي یا د پاکستان مثال کوم غواله د سعودي عربستان ناغستي د متحده عرب امارات ناغستي د اغه قرضونو د واپسې چې کم شرطونه دي هغه سخت دي. یو خو به دوی اصل زر ورکي یعنی که 40 روپیه اغه 40 روپیه خو ورکي خو دا اغه د پاسه د دې د سود بیا چې د اغه ډیر زیات را د IMF یا د ورلد بانک نه چې کم قرضونه خلک اخلي دا اغه د سود بیا کم ده خو دغه نه دا اغه ډیر ده. نو دا اوس چې مو تاسو یو سوشې به مخ کې دوی چې کم اغه مالی پالیسی د یا تګلار د هغه اعلان هم کو دی وخت کې لکه کوم یو وزیر پاکستان مثال واخلو د پاکستان د قرض او د پیداوار تناسب چې دی هغه اویا او دیرشته
یعنی اویا چې دیرشته
از تاسو زما که پاکستان لکه 100 روپۍ د 100 روپو گروت یا پیداوار کوي نه په 100 روپو کې او 100 روپۍ د قرضونو په برته ورکولو کې زی او په دې پاتې 100 روپۍ باندې بیا سړکم جوړیږي اسپیټالم جوړیږي خونځیم یا سکولم په جوړیږي نور کارونم په کېږي رسوم رچتا سنور سزونه ویني دا سرکاري نوکران د دې تنخواګانې دام پکې دي او دغه ډیره برخه د پاکستان دفاع یعنی پوزیانو ته زی. نو د IMF دا اوس یو سات مخکې کومه پالیسی اعلان کړه د هغه سره دا یره ده چې دغه وخت را روان دي په دې لسیزه کې چې کېدې شي چې 100 روپو گروت کم کیږي یعنی د 100 روپو آمدن یا پیداوار چې کم راځي اصل پسل د قرضونو په برته ورکولو کې لاړ شي نه دا یا ځکه چې نو دی وجه نه IMF د ټولو هیوادونو ته سره د امریکې ټولو ته دا یو خبرداري ورکړه ده چې د قرضونو په اخستلو کې احتیاط وکي او دومره قرض واخلي چې د اغه برداشت به ولري
او پدې کې خو د پاکستان نمائندگان هم واشنگټن ته راغلي دي چارواکي پاکستان څه غوړي دي تقاضي څه دي چې په دغه غونډه کې دوی څه وایي څه غږ اوچت کړي څه مطالبات وکي.
پاکستان خو ګوره تل چې کم دی نه غد IMF او د ورلد بانک نه د قرضونو اخستلو د لړۍ چې د اغه ډیر مخکې نه شروع کړي 16 سیزنونه مخکې دا شروع کړي ده او وجه هم دا چې د IMF او د ورلد بانک قرضونه چې دي اغه د اغه کچه کم ده. بل دا چې کله پاکستان د دوی نه قرض واخلي د قرض اعتبار یعنی د هیواد اعتبار ورسره ډیریږي بل نور خلک هم قرضونه ورکي چې د IMF یا د ورلد بانک نه تپاس شي نه بدل نور خلک هم قرض ورکړي. د پاکستان تل خواهش داري چې د IMF نه قرضې واخلي او سو پروګرامونه د IMF سره کړی دي. نو لومبه خود د اوس چې دا کوم هیئت راغله دي د پاکستان د خزانه وزیر محمد اورنګزیب دغه مشرکی لومله کار خداره چیرې اغه 1.1 بلین ډالر چې پاتې دي په تیر تړون کې تیر تړون د اوسنۍ چې کوم تړون دی هغه 3 بلین ډالر دی په دې کې 1.1 بلین ډالر اوس هم پاتې دي. نو هغه پیسې باید دی اوس واخلي چې ولې ورکی هغه کې دی موافقه ته رسیدلی مخکې پاکستان کې دی باره کې غونډې شوې د موافقه ته رسیدلی ما په خیال غو رسمي کار پاتې چا غوشي خو اگر هغه له نور قرض غستلو لپاره د پاکستان دراتک نمخ کې هغه ویلو چې پاکستان غواړي چې د اوګدې مودې او د ډیرو پیسو یعنی د ډیر پور واخلي او د دې میډیا کې چې کوم ریپورتونه دا غواړي چې پاکستان غواړي چې 8 میلیارډ یا عرب ډالر پور نور واخلی د
او دا فورم چې اخلی د دې لپاره چې بل پور پیدا
چې بل پور په ورکړي
یو پور اخلی بل پور
بل په ورکړي کنه او په پاکستان د مخ کې نه یو سل او ډیر شیا یو سل 28 بلیون یا میلیارډ ډالر پور دی نه دا ډیر لوی پور دی او اوس
پاکستان ک روس شو په افغانستان کې حالات هم سم نه کاری اقتصادي حالات دلته دا غونډه چروانه دا د افغانستان په اړه هم پکې باس کی کنه خصوصا په داسې وخت کې چې دسی حکومت تل قائم دی د طالبانو چې په نړۍ کې په رسمیت هم نه پیژندل کی
نو ګوره دا سره چې د افغانستان د IMF غړی وو او دیم خو مسله دا چې کله د 2020 نه پس طالبان په افغانستان کې قابض شول نه د اغې نه وروسته دا سوم زل زیوینم د افغانستان لخوا پکې یا نمائندگی شته نه او یا میډیا ته ښکارا شوی نه ما پرونه مالته تپوس کو چې د افغانستان څوک راغلی دی د میډیا کسانو ته د IMF چې کوم خپل د میډیا کسان دی غوی کله زیو تا کله بل ته منغولې ګلو خو موږ ته جواب پې او یا نه کرا نه خو کم اس کم پاغه ناس تو خلکو کې یا کوس د پاکستان وزیر راغلی منغولې د خپل حالته نو میټینګونه هم کړی دي نن دا غو میټینګونه هم شروع کی خو د افغانستان پکې څوک نو بل خبردار چې پاک افغانستان ته به یو سل او 50 میلیون ډالر د یو غړي په حیثیت باندې دوی هر کال ورکولې نو هغه پیسې خو ایم فدرولې دي ما دا ته پوسم کول غوښتل چې هغه برته بحال کړی کنه دي بحال کړی نو دا هغه ثواب مله مونږ ته تر لاسه شوه نو دا سن شوې خو په جولای اگست 2020 کې چې کله طالبان راغل نو دا هغه نه پس هغه پیسې اوس ایم اف هغه زل هغه ته ځنډولې وي خدای لا پته نه لګي چې برته ته بحال کړی کنه دي بحال کړی نو په نور الفاظو کې لکه زبر دوه مې چې افغانستان پکې نخ کارې دو او افغانستان په دې حساب ښکاری چې د دوی چې کوم ریپورټونه راغلي دي یا کوم خبره د ایم ایف مشر امخ کورزه کې 13 هفته په دغه کې کړي په اټلانټیک کونسل د په واشنگټن کې چې کوم ټینګ ټینګ ته نو هغه کې هغه د غریب هوادونو چې کال ذکر کوو نو هغه کې د سب سهارا افریقا کې سب سهارا ډېر به وزله سیمه ده خلک ډېر غریبانان دي خپل غریبانان به وبخه چا غزه ویني نو هغه زه افغانستان چې کوم دی د د سړی سر چې کوم آمدن دي د کال هغه عمر دي او درې ديار له $100 خو دندومره ملي دي لري د لټریچر کې د چې کوم دي
ډیر زیات مننه
ډیر مننه
ژوند دی اوسه
مهرباني
په پاکستان کې د فبروري له 18 راهیسی ایکس یا په خوانه ټویټر د حکومتي پابندۍ په وجه بندي نن د اپریل په 18 د اسلام آباد های کورټ کې په همدې موضوع یو اوریدنه وشو چې د ملک داخله وزیر هم وربلل شوی وو هغه ملامتي د ایکس کمپنۍ په چارواکو واچوله دا چې نور څه ویلې شوې تفصیل زمو خبريال الیاس خان سره شریکوي چې هم دا اوس د سکایپ د لارې له اسلام آباد ته په پروګرام کې دی الیاس خان صاحب ستړي مشه په خیر راغلی اول کدارا ته وای چې اسلام آباد های کورټ کې د نن ورځې پاوریدنې کې څه وویل شول
جی لا مې سه بالکل زمونږه کتون کو ورېدون کو ته پته ای دا تقریبا 2 میاشتې شوې چې په دغه ایکس یا په خوانی ټوئیټر باندې دغه بندیز لګیدلې خو د پاکستان یو چارواکیم دی ته تر دې د مپورې تیار نو چې آی دوی دغه بندیز لګولې دي چا لګولې دي صفائی نو کولے چی میڈیا با بار بار دوی دا وزیران نا یا چارواکو نا پختنی کولے 13 اورونه کې اسلام آباد های کورټ د امر ورکړی او داخله چارو وزارت ته په 18 اپریل پورې د یو بشپړ رپورت یا د دوی اعلی چارواکي عدالت ته حاضر نشول نو دوی به د ملک وزیر اعظم عدالت ته راغوړي دا غي په وجه باندې نن د داخله چارو سیکرټری په خپل عدالت ته حاضر شوی او دا غوی لخوا یو رپورت په عدالت کې جمع کړی شوی او هغه کې دا غوی منل دي چې دوی زکه دغه پابندی په ایکس باندې لګولې ده ولی چې هغه تا کم د پاکستانی ادارو یا خاص کر د انتخابات او رستو چې کم سیاسي ګوندونو لخوا د درغلو تورونه لګول شو هغه کې د ټراول پندای یو پخوانی کمشنر چیف جسټس آف پاکستان او چیف الیکشن کمشنر باندې په دغه انتخاباتو کې د نتیجو بدلولو کم تورونه لګولې وو نو د دوی دغه ویناوه چې اف آی اے سایبر کرائم برانچ او پی ٹی اے سو وارے ایکس دا درخواستوں اور کڑی ہو چھ کم از کم دوی دے دا ملکی قوانین و خیال ساتھی اور دا ملکی اداروں پر زد چھ کم دا منفی پروپیگنڈا روانہ دا یا دے ادروی او دا دوی دا وینا دا چھ دا ایکس لخوا نہ خدا کا پروپیگنڈا ادرولے شوا او نہ دا دوی دا درخواستوں باندے اگوی تا سپام دوی ورک رلے شو نزکا دا دوی دا وینا وا دا ملک دا خپلواکۍ دا سلامتیا او دا غرن په ملک کې دا سه شرخو لخوا په ټولنیزو رسنیو غلط استعمال لوجه اړې ګړې پیدا کولو پترس کې دا او د انټيليجنس ادارو او د امنیتي ادارو لخوا د دې چې کوم راپورټس ملو شوی وو چې دا قسم خلک ملکی اړې ګړې پیدا کوي دا غي نرستو دوی دا بندیز بیا ولا رستو بیا عدالت د دې نور او روانه
آیا تر اوسه نړیوالو ادارو او یا په خپل ایکس کمپنۍ کوم بیان په دې اړه ورکړی او کنه د هغوی موقف څه دی؟
جی لامی صاحب د ایکس لخوا خو تر دې د ما سره موقف میډیا ته مخې ته نه راغلی البته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې په هغه کې کوم د بشري حقوقو خپلواک کمیشن هیومن رائټس کمیشن اف پاکستان د غرن امنیسټي انټرنیشنل د غرن ډیجیټل رائټس سوشل میډیا ګروپس د جرنالستانو چې کوم سازمانونه دي د هغوی غبرګون په دې باندې راغلی دی او په سختو ټکو کې د دې غندنه کړې ده او د حکومت نه بار بار دا غوښتنه کوي چې دا دې پرانیزي او دا د دې دور نه دی دا رایه د ازاد دې دور دی او داسې قسمه قانونو سره د خلکو هغه رایه چې کومه ده دا دوی دباول نه شي یا د اظهار په کار دی چې حکومت په خپل باندې خپل مواقف هم په سوشل میډیا ورکوي نه که دغه دې پن کړي دغه رنګ د امریکي حکومت لخوا هم د دې د پرانستلو د پاکستان حکومت نه غوښتنه شوې ده.
او پاکستان کې اوس مهال د مرکزی میډیا ترڅنګ په سوشل میډیا باندې خلک د دنیا له حالاتو په څه طریق خبريږي؟ زیاتره خلک کوم اپلیکیشنونو یا پلیټ فارمونو نه کار اخلي؟
جی لا می صاحب کوم وګورو نه دین اوران دې ما په 2015 کې یوټیوب پاکستان کې بند کړی شو او کله چې او تقریبا 2.5 کال پورې بندو او دا غي باوجود خلکو با پراکسی باندې یا وی پی ان دلارې دغه ته اکسس کولو او هغه به کارولو هم دا شان د 2 میاشتې شو چې ایکس باندې د کم چې ډیر زیات استعمال دی نه صرف په ټوله نړۍ کې بلکې په پاکستان کې مو د پاکستان اعلی چارواکي په هغه صدر دی وزیر اعظم دی نور اعلی چارواکي دي بلکې د پاکستان تاریخ انصاف اور دا ویل کېږي چې ټول نه زیات د غوی فالوورز دي په سوشل میډیا باندې او د غوی د مشر تقریبا 1 میلیون فالوورز دي نو هغه هم دا وی پی ان کاروي او دا غي د لارې د ایکس ته هغه خپل رسائی کوي او ما غرم چې څنګه بندیز نه وړاندې په ایکس باندې هغه خپل خبرونه شریکول او ما غرم دوی خپل خبرونه شریکول.
ډیر زیاته مننه الیاس خان صاحب، پوره تفصیل مو موږ سره شریک کړ. ژوند دی اوس
مننه استاد.
د پاکستان پاوز یو ځل بیا په افغانستان کې د ترهګرو د فعالیتونو داوی کړی دی او ویلي دی چې ترهګرۍ ته د هیڅ ډول ځای ورنکړی شي. د امنیتي چارو کارپوهان وایي داسې ښکاري چې په افغانستان کې واکمن افغان طالبان د ټي ټي پي ډله یا پاکستانی طالبان د خپلو سیاسي مقاصدو لپاره استعمالوي. زموږ خبریال ارشد حسین د اسلام آباد نه دا رپورټ لیږلی دی.
پوز پرون د نهې په ورځ ویلي چې د فوز د مشر جنرال آسیم منیر په مشرۍ د فوز د کور کمانډرانو غونډه شوي او ویلي شوي چې د ترهګرې ضد روانه مبارزه کې پوز او قانون نافذونکو ادارو سو ترهګر بریدونه شنډ کړي او مهم ترهګر کمانډران یې وجلې دي. ویلي شوي چې پوځي مشر کمانډرانو ته لارښوونه کړې چې ترهګرې ته ځای ورکول د په فعال توګه رد کړي شي او ځای دې ورته ورن کړي شي. فوز په خپل بیان کې زیاته کړې چې د کمانډرانو غونډه احوال وړاندې کړی شوی چې ترهګر ډلې سره ډول د افغانستان څخه فعالیتونه کوي کوم چې د سیمې او نړۍ لپاره خطر ده. د دې ترڅنګ پراکسیز د پاکستان د اقتصادي ګټو او پاکستان کې د چین اقتصادي رهداري پر ضد دي. پاکستان د اوږدې مودې نه تور لګوي چې په افغانستان کې د طالبانو په واک کې د راتلو وروسته په پاکستان کې نامني سیوا شوی او داوا کوي چې د افغانستان خوره د پاکستان پر ضد د ترهګرۍ لپاره کاریږي، خو طالبان د پاکستان دغه تور ردوي د امنیتی چارو کارپوهان وای دا څخکاری چې گوا کې افغان طالبان پاکستان مخالف ترهګر ډله ټي ټي پی د پاکستان خلاف د خپل سیاسي مقصدونو لپاره کاروي
د ریپورا چې کدی غا نه وای څه مفادات او ټي ټي پی دومره غټ غا کو نه دی ارګنایزیشن یا دومره غټ خلک کې دی سمبالا وای نه شي او نه د دې علاقې دا نه د عدالت سب بیس شته دی نکیډیر په آسانی سره یې غا کوای شي غیر فعال کوای شي د علاقې نه هم استای شي خو دا غا دی نه کوي او اوس هم چې کابل ته لاړ شي غا ته لاړ شي ټي ټي پی خلک
د پاکستان د فوز د کمانډرانو په غونډه کې د مارچ په شپږویشتمه د خیبر پختونخوا د شانګلې په بيشام سیمه کې په یو ځانمرګي بریټ کې د 500 چینایي انجینرانو او پاکستانی ډرایور وجل غندلې دي. د دغه بریټ وروسته هم پاکستان تور پورې کړو چې تحریک طالبان پاکستان او نورې ترهګر ډلې په افغانستان کې خوندي ځالې لري. په افغانستان کې واکمنو طالبانو د چینایانو په وجنه افسوس څرګند کړو او د تحریک طالبان پاکستان په دغه حمله کې لاس لرلې رد کړې وو او دا وې کړې و چې هغه په پاکستان کې موجود دي. د رواني میاشتې په سر کې په افغانستان کې واکمنو طالبانو د کورونو چارو د وزارت مرستيال محمد نبی عمری د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ته مشوره ورکړې و چې په خپل میز کې سره جوړ شي مذاکرات وکړي او روغ جوړ دي وکړي. د غوړان دي استقبال خبرګون کې د پاکستان د بهرنو چارو د وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوچ ویلو چې د لا قانون تر هغه ډلې ټي ټي پی سره ڈول خبریں نہ کوی
افغان طالبان کی حکومت کو چاہیے کہ وہ
بھائی چھ افغان طالبان دا ٹی ٹی پی پاڑا دا پاکستان امنیتی اندیکھنو دا جواب ہوئی سنگ چھ دا نورے نڑے اندیکھنے لری کلی دی دا ٹی ٹی پی دا پارا دا افغان طالبان نو پزلونو کے نرمخ کے دیشی خو کہلتا نہ دا پاکستان خلاف حملے کی گی نو یقینی دا چھ دے دا بیا رد عمل ہم کی گی.
د امنیتی مطالعه د سیلنیز مرکز سنټر فار ریسرچ اند سکیورټی سټډیز په خپل وروستي ریپورت کې ویلي چې د سګنی کال په لومړو درې میاشتو کې په ګرد هیواد کې د ترهګرۍ او ترهګرۍ ضد عملیاتو کې د ترهګرو په شمول 422 کسان وجل شوي چې پکې د ملکی امنیتی ادارو د غړو شمیره 201 وا او د ریپورت تر مخه د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې 92 پیښې په بلوچستان او خیبر پختونخوا صوبو کې شوې دي. ارشد حسین وائس آف امریکا ڈیوا اسلام آباد.
او د پاکستان د شماریاتو اداره وایي د روان مالی کال د فبروري نه تر جولای پورې پاتو میاشو کې صنعتي پیداوار د تیر کال په مقابل کې منفی 0.15% ریکار شوی دی. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د مردان چیمبر اف کامرس او انډستری مشر ظاهر شاه وایي وړاندې حکومتونو په درآمدي خام مال بندیزونه لګولي وو او د توانایي په بیو کې اضافه کړې وه او د هغې نیغ په نیغه اثرات په صنعتي پیداوار پریوتی دي.
موږ زیاتره چې کوم د لګې پروډکشن کېږي د هغې زیات را میټیریل چې کوم دی هغه د بهر نه راځي. بیا صرف یوازې دا نه چې کوم بهر نه را میټیریل راځي او د ډالر هغه غیر مستحکم کېدل یا چې کوم دی د بارډر بندې شو یا هلته کې دغه کومې وړاندې مسایل وو د هغې سری سری د ملک دننه چکم زمنګ را میټیر په شکل سره کوه غیس ته کو بیجلی ته کو پېټرول مسنیات ته داغه سی واواله هم چکم دی داغه بنیادی وجوا وا زمنګ کم سنتی پیداوار اوغه کی هغه اثر انداز شو او باغه باندې کمی راغلو.
د شماریاتو اداره وایي په مجموعي توګه په 13 میاشتو کې د سنتی پیداوار پیمانه منفی طرف ته تللی خو د جولای نه تر پروري پورې د 2 سنتی سانګو څخه د 11 سنتی سانګو پیداوار زیات شوی او په دې کې زیاتره برآمدي صنعت او د خوراکي توکو په پیداوار کې اضافه شوی. اقتصادي پوهان وایي د سود زیاتې شرې له وجې سنتی پیداوار متاثر کیږي او د هغې اثرات پر روزګارونو پریوزي.
کاریم داسی چې دا ایکسپورت اورینټډ کی شوی او چې کوم دلته زمونږ لار سکیل زمونږ کنزیومر مارکیټ ټیکل کوي نو هغه به نیگیټیو طرف ته تلي نو دې د وځي روزګارونه بیا ختم شي. ستاسو کنزیومر مارکیټ کی پرچیزینګ پاور نشته وای شي او هغه داغي مین شي د غری چې سٹیټ بینک خپل سرکولیشن د پیسې
د شماریاتو اداره وایي د ټیکسټایل په سانګه کې 3.4% اضافه ریکارډ کړی شوی او د تیارو جامو سند د تیر کال پرورې په مقابل روان کال په پرورې کې 13% زیات شوی. پیٹرولیم مصنوعات په پرورې کې 14% کم شوی، د سرو په پیداوار کې 33% اضافه شوی، د دوایانو صنعت 9% او د مشینری پیداوار 38% زیات شوی. د مارچ په میاشت کې سٹیټ بینک د سود شرح 2% په ځای ساتلی وه، او پوهان وایي امکان لري د موجوده حکومتي پالیسیو له وجې په صنعتي پیداوار کې اضافه وشي. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیوا مردان.
د ویو ډیوا قدر منو لیدونکو او اوریدونکو، زموږ نننې خبرونه په همدې ځای پای ته رسیدي. خو هیر مونږ نشي، تاسو هر کله وغواړئ نو کولای شئ په یوټیوب، فیسبوک او زموږ په ویب سټ باندې دا پروګرام او زموږ نور رپورټونه او پروګرامونه وګورئ او واورئ. نو تاسو په پاک خدای سپارم. علامه مرشد. I'm not afraid.